السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د سهار 2 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزایم د ازادي راډیو د غې سهارنی خبری مجلې ته راغلاست وایم. پیل په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتنبای وه زلزله ځپلو سیمو ته په سفر کې له مرستندویانو د بیړنیو اقداماتو غوښتنه کړي. یو نامه په خپله ایکس پاڼه د اغلی اوتنبای وه د سفر په اړه بیان او عکسونه خپاره کړي. په بیان کې راغلي د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتنبای وه د افغانستان په ختیځ کې د زلزله ځپلو سیمو ته د خلکو زړورتیا ستایلې او د مرستو په رسولو کې د ښځو په حیاتي رول ټینګار کړی دی. ملګرو ملتونو دامګړی د 130 میلیون ډالرو مرستو غوښتنه کړې او ویلي دي چې د دې بودیجې پرته به کورنۍ له روان ژمي ونه وځي. ملګرو ملتونو اندېښنه ښوولې چې د افغانستان اقتصادي وضعیت نازکه دی او وروستیو مرګونو، زلزلو او د لکونو کډوالو بیا راستنېدنې لا پسې وضعیت خراب کړی دی. په دوحه کې د عربي او اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو له حضور سره هم مهاله د قطر صدر اعظم د اسرائیل لپاره د سزا غوښتنه وکړه. د قطر صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی د عربي او اسلامي هیوادونو د سرمشریز څخه یو ورځ مخکې د یکشنبې پر ورځ څرګندونې وکړي. هغه په خپله وینا کې ویل قطر د اسرائیل او حماس په جګړه کې د اوربند د ترلاسه کولو لپاره د مصر او متحدو ایالاتو سره کار کولو ته ژمن دی. د شیخ محمد په خبره د اسرائیلو برید چې د حماس د 5 غړو او د قطر د یو امنیتي غړي د وژنې سبب شو د منځګړیتوب په اصل باندې برید ګڼل کیږي. د اسلامي او عربي هیوادونو مشرانو او بهرنیو چارو وزیران د اسرائیلو د هغه برید په وړاندې د ګډ احتمالي غبرګون په سر د خبرو لپاره ټول شوي چې د حماس افراطي ډلې مشرتابه یې په دوحه کې هدف وګرځوله. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو یکشنبه اسرائیل ته ورسید. اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وویل اسرائیلو ته د امریکا د لوړپوړي ډیپلومات مارکو روبیو سفر د دواړو متحدینو ترمنځ د اړیکو پیاوړتیا ښیي. د ترکیه پلازمین انقره کې په لسګونو زره خلکو د یوې قضایي دوسیې په وړاندې لاریون کړی چې ممکن د اصلي مخالف ګوند د مشر د ګوښه کولو لامل شي. دا قضیه د ګوند د سلګونو غړو په وړاندې د یو کال اوږدې قضایي ځپنې برخه ګڼل کیږي. لاریونوالو د یکشنبې په ورځ د ترکیې بیرغونه او د ګوند بینرونه له ځان سره لیږدول او د جمهور رئیس رجب طیب اردوان د استعفا غوښتنه یې کوله. یوه محکمه په انقره کې د دوشنبې په ورځ د خلق جمهوري غوښتونکي ګوند سي ایچ پی د 2023 کال کانګرس د اعتبار یا ابطال په اړه پریکړه وکړي که د قانوني سرغړاونو له تورونو سره مخ ده. دا پریکړه ممکن په ګوند کې تحول رامنځته، مالی بازار ګډوډ کړي او حتی د 2023 کال د عمومي ټاکنو وخت اغیزمن کړي. محکمه کولای شي دا پریکړه و هم ځنډوي. او هند د یکشنبې پر ورځ د کرکټ په آسیا جام کې پاکستان ته 2 وکټو ماته ورکړه. پاکستان لومړی بیټنګ وکړ او په 16 اوورونو کې 120 منډې وکړې. په ځواب کې هندي لوبغاړو یاد هدف په 14 اوور کې پوره کړ. داسې حال کې چې لایې 2 وکټې او 9 بالونه پاتې وو. خبرونه مو اوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي. دا خبرونه تل وستلای شي ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته. طالبان حکومت اعلان کړی چې په جوزجان کې د توتی میدان غازو د کشف او استخراج عملی کار د ازبکستانی شرکت آرل کام په همکاري پیل کړ. د هندستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان د پاکستان په وړاندې بریا د پیلګام تراګریز برید د قربانیانو کورنۍ ته ډالۍ کړ.
وی اکچولی سټاند ود آل د وکټیمز of Pahalgam terror attack and we stand with their families also.
De Kunada Unangrar de Zalzal Zapalu Saradambastu de Bahir Pahada hum yo mufasal rapor naru.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
رازو اول مطلب ته. د طالبانو حکومت اعلان وکړ چې په جوزجان ولایت کې د توتی میدان غازو د کشف او استخراج عملی کار د ازبکستانی شرکت آرل کام په همکارۍ پیل کړی. هغه پروژه چې د طالبانو د حکومت د چارواکو په خبره کولای شي افغانستان د انرژي په برخه کې پر ځان بسیاینې ته نږدې کړي او د غازو صادراتو ته لار هواره کړي. دا په داسې حال کې ده چې د اقتصادي چارو پوهان د دې پروژې د هرکلی تر څنګ د تړون پر روڼتیا د سیمه ییزو کارګرانو پر ګمارنی او د نړیوالو بندیزونو له امله درامه شوو خندونو پر لری کولو ټینګار کوي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د جوزجان ولایت د توتی میدان د غازو د کشف او استخراج عملی کار د ازبکستاني شرکت ایرل کام په همکاري پیل سو. د طالبانو د حکومت چارواکو او د یاد ازبکستاني شرکت استازو د یک شنبه په ورځ د سنبلې په درويستمه د دغه پروژې پرانیسته وکړه. د طالبانو د حکومت ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر په دې مراسمو کې وویل چې د توتی میدان د غازو پروژه به یو شمېر افغانانو ته د کار زمینه برابره کړي او په راتلونکي کې به افغانستان د غازو په برخه کې پر ځان بسینه تورسوی او صادرات ته به لار هواره کړی. نو موږ د قراردادي شرکت له ټولو مسولینو هم غوښتنه وکړه چې ټول معیارونه رعایت کړي. د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزیر هدایت الله بدری هم د دغه پروژې د عملی کار د پایل په مراسمو کې وویل چې د توتی میدان د غازو بلاک ته باندې 1500 کیلومتر مربع مساحت لري او شاوخوا 13 ژورې څاګانې پکې پیژندل شوې دي. نو موږ زیاته کړه چې په جوزجان ولایت کې د توتی میدان د غازو د کشف او استخراج 25 کلن تړون د دغه وزارت او د ازبکستاني شرکت ایرل کام ترمنځ لاسلیک شوی دی. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت په خپل خبر پاڼه کې د ازبکستان د ولسمشر د ځنګړي استازي اسمت الله ارګاشیف په حواله ویلي چې د توتی میدان د غازو پروژه کولای سي د کابل او تاشکند ترمنځ اقتصادي اړیکې پیاوړي کړي. په ورته وخت کې د ایرل کام شرکت ستر سلاکار انجینر محمد ګل خلمی ټینګار وکړ چې دغه پروژه به له نوې ټکنالوژۍ څخه په استفادې پالیسي او سیمې ته به د انرژۍ په برابرولو کې مهم رول ولوبوي. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت د تیر کال په میزان میاس کې د جوزجان ولایت د توتی میدان د غازو د استخراج تړون په کابل کې له ازبکستاني شرکت ایرل کام سره لاسلیک کړی و. د دغه وزارت معلوماتو له مخې دغه شرکت به په لومړیو لسو کلونو کې 1 میلیارد امریکایي ډالره پانګونه وکړي. یو شمېر اقتصاد پوهان وایي افغانستان دا مهال د انرژۍ په برخه کې په ځانګړې توګه په صنعتي برخه کې له ننګونو سره مخ دی او هر کال په میلیونونو ډالر د غازو او تیلو په واردولو لګوي چې د اقتصادي زیانونو ترڅنګ کله ناکله غیر معیاري هم وي چې د چاپیریال د ککړتیا لامل کیږي. له دې ډلې د اقتصادي چارو پوه عبدالناصر رښتیا د غوټکو ته په اشاره وویل چې د توتی میدان د غازو د پروژې په لیکېدل د اقتصادي ودې د پانګونې د اعتبار د زیاتوالي او د کاري فرصتونو د رامنځته کېدو لامل کیږي. خو نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د طالبانو پر حکومت د نړیوالو اقتصادي بندیزونه ښایي د دې پروژې لپاره د پیسو په انتقال او د ماشینونو په واردولو کې ستونزې رامنځته کړي.
هر ازګاهی کې غاز توتی میدان استخراج بشه، بدون شک در قرارداد ذکر شده که 100 مگاوات برق به افغانستان و نیز تولید خواهد کرد. کی خود
کلچه توتی میدان غاز استخراج شي، هر ډول چې په تړون کې راغلي چې د افغانستان لپاره به 100 مگاوات برېښنا هم تولیدوي، نو پرته له شکه په کرنیزو او صنعتي برخو او د کانونو د کیندلو په برخه کې به ډېره ګټوره تمامه شي او نوې پانګونه به وشي. په کورني ابعادو کې هیڅ ډول ستونزه نشته، خو په بهرني برخه کې پر افغانستان د لګول شوي اقتصادي بندیزونو له امله به د پیسو په لیږد او ترلاسه کولو کې او د ماشینونو په راوړلو کې ممکن ستونزې رامنځته کړي.
د اقتصادي چارو بل پوه محمد بشیر دودیال وایي چې د طبیعي زیرمو د کیندلو په پروژو کې د سیمه ییزو کارګرانو ګمارل او د افغانستان د ونډې ډاډمنول د دغو تړونونو د ګټورتوب لپاره اساسي شرطونه دي او دا تړونونه باید په داسې ډول تنظیم سي چې ملي ګټې پکې څرګندې وي.
خصوصا ما این دلچسپ است که کارگران محلی در این استخدام شود.
مونتا زکر بزرپور ده چه سیمه ایز کارگران پداس پروژو که وگو مرلشی پا او پروژو که چه طول پرسونل بحرانیان وی دامتا دمرا گتواری ندی دغراز طبیعی زیرمو دی کندلو پا پروژو که چه افغانستان پا گتا که شریک نوی مونتا گتا نداری. دا په دې معنا چې موږ خپلې طبیعي زیرمې لیلامو او دا لیلام زموږ د ملي ګټو په نظر کې نیولو سره سم نه دی او باید دا قراردادونه ډیر په ځیره ترسره شي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت شاوخوا 3 میاشتې وړاندې د آمو سیند د غازو د حوزې تړون له چینایي شرکت آف چین سره لغوه کړ. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت د دې پریکړې لامل له تړون څخه سرغړونه او د دغه شرکت د ژمنو نه عملي کول بللې. په داسې حال کې چې ځینو راپورونو کې پڅ کار او امنیتي اندېښنې هم د دغه قرارداد د لغوه کېدو عمده لاملونه بلل سوي دي. د آمو سیند د غازو د حوزې تړون چې د 2023 کال په جنوري کې لاسلیک شوی و، په افغانستان کې د امو سین حوزې څخه د امو د ګازو تصفیه او تولید شامل و چې اټکل سوې زیرمې 80 میلیونه بیرل دي. پر افغانستان د طالبانو لوبیا واکمنۍ وروسته په دغه هیواد کې د نړیوالو پانګو اچونه د نړیوالو پانګونه په ټپه درېدلې او لسګونه زره کسان بې دندو سوي دي. که څه هم طالبانو په پرله پسې ډول د داعش په ګډون د امنیتي ګواښونو د له منځه وړلو خبره کړې، خو د افغانستان له شمال څخه تر منځنۍ آسیا او له هغې ورهاخوا د وسلوالو ډلو په ځانګړې توګه د داعش د فعالیتونو په اړه اندېښنې لا هم موجودې دي.
آزادي خبری مجله اوري.
اوس هم د کرکټ په اړه رپورت. هندي کپتان د کرکټ بریا د پیلګام تراګریز برید قربانیانو او هندي سرتیرو ته ډالۍ کړه. هند د یکشنبې پورز د کرکټ په آسیا جام کې پاکستان ته په 2 وکټو ماته ورکړه. پاکستان لومړی بیټنګ وکړ او په 6 اوورونو کې 120 منډې وکړې. په ځواب کې هندي لوبغاړو یاد هدف په 14 اوور کې پوره کړ. په داسې حال کې چې لای 2 وکټې او 25 بالونه پاتې وو. دا لومړی وار و چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تیرې مې میاشتې له نښتو وروسته د کرکټ لوبه وشوه. په بېګانۍ لوبه کې هم ګڼې داسې پېښې وشوې چې لوبه او کرکټ یې تر سیوري لاندې راوستل. د هند کرکټ ملي لوبغاړو له لوبې مخکې او وروسته له پاکستاني لوبغاړو سره له لاس ورکولو ډډه وکړه. د هندوستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان سوریا کومار یادف د خپل دغه کار ننګه وکړه او ویل دا کار یې د هندوستان د کرکټ د ادارې او د حکومت په همغږۍ کړی دی.
آی فیل فیو تھنگز ان لایف آر اهډ اف سپورټسمن سپیریټ آلسو.
زه فکر کوم ځینې مسایل په ژوند کې تر ورزشي روحي ورپورته دي. موږ د پلګام تراګریز برید ټولو قربانیانو سره ولاړ یو. موږ د هغوی له کورنۍ سره خپل خواخوږي ښیو. موږ د بریا خپل هغو زړور سرتیرو ته ډالۍ کوو چې په سندور عملیاتو کې برخه اخیستې وه. لکه څنګه چې هغوی موږ ټول ته الهام راکوي، موږ هم کله چې موقع راشي خپل پوره هڅه کوو چې هغوی ته الهام وبخو. د هند کرکټ ملي ټیم سره له دې له پاکستان سره لوبه وکړه چې په کور دننه له پاکستان سره د لوبې د بایکاټ ګڼ فشارونه پرې وو. سږ مې میاشت د هند او پاکستان ترمنځ د ډرون بریدونو، توغندیو او هوانو په مټ خونړۍ نښتې وشوې چې لږ تر لږه 70 کسان پکې وژل شول. دا وروسته له هغه چې د اپریل په 2 د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې وسلوالو بریدګرو لسګونه ملکیان او پوځیان په یو تفریح سیمه کې مړه او ټپیان کړل. هندي پوځ د دغه برید پړه په هغو وسلوالو واچول چې په خبرې په پاکستان کې امن پټنځایونه لري او د پاکستاني پوځ او حکومت له ملاتړه برخمن دي. دا تور پاکستان رد کړی دی. لا معلومه نه ده چې د کرکټ آسیایی او بیا نړیواله شورا په بیګانې لوبه کې د شو پیښو په اړه څه پریکړه کوي، خو پاکستان وارد مخه ځینې اعتراضونه کړي دي. د پاکستان د کرکټ ملي روزونکي مایک هیسن هم وویل د هند د ټیم په پریکړه باندې خوشاله شو. هغه زیاته کړه موږ د لوبې په پای کې چمتو چې د سیال ټیم د لوبغاړو سره لاس ورکړو، خو خوشاله پدې شو چې هغه له دې کار ډډه وکړه. د هندستان او پاکستان د کرکټ د ملي ټیمونو لوبې تل شور او هیجان ډکې وي او د دواړو ټیمونو سلګونه میلیونه پلویان له خپلو لوبډلو د بریاو ته تمه لري. کله کله داسې هم پیښ شوی چې د لوبې په بایللو سره د لوبغاړو پر ضد مظاهره کیږي او خلک یې عکسونه سوځوي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلورویشت ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
جرمنی هڅه کوي هغه افغانان چې جرمنی ته د کډوالۍ دوسیه لري او له پاکستان څخه افغانستان ته ډیپورت شوي بیرته هغه هیواد ته ستانه کړي. جرمنی ورځپاڼې یونګ فرای هایټ راپور ورکړی چې جرمنی او پاکستان په دې اړه خبرې پیل کړي. یو شمېر هغه افغانان چې جرمنی ته د کډوالۍ دوسیه لري او افغانستان ته ډیپورت شوي او یا هم پاکستان کې دي، هغه هیواد ته د لیک تمه لري او وایي هیله ده دغه خبرې مثبتې پایلې ورکړي.
جرمنی ته د تکیس لري وای په پاکستان کې د 2 کلونو انتظار وروسته شاوخوا یو میاشت وړاندې له خپلې 15 کسیزې کورنۍ سره افغانستان ته وستل شو. هغه چې نغواړي په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال په افغانستان کې له سختو امنیتي او اقتصادي ننګونو سره مخ دی. دی وای موږ په دې ته پاکستان ته تللي وو چې د کډوالۍ دوسیه کې به مو پرمختګ وشي او ژر به جرمنی ته انتقال شو، خو له بده مرغه داسې ونه شول او بیرته افغانستان ته ډیپورت کړل شو. اوس دلته له امنیتي اړخه خوندي نه یو، ډېرې ستونزې لرو. د جرمنی له حکومت غوښتنه کوو چې زموږ وضعیت ته جدي پام وکړي. د پاکستان پر اول پنڈی کې افغان مرمن حدیثه هم وایل تیر 3 کلونو رئیس جرمنی ته د تک پتما لخپل کورنۍ سره په دې هواد کې میشته ده او اوس مهال په نسرګن وضعیت کې ژوند کوي.
3 سال شد ما امته د انتظار
موږ له تیر 3 کلونو رئیس جرمنی ته د لیک پتما یو. موږ د ملګرو ملتونو له لوري جرمنی ته معرفي سوي یو. دوی زموږ قضیه منلې. 2 ځله مو روغتیاي معاینات او بایومټریک هم سوي، خو اوس وضعیت نسرګن دی. په افغانستان کې موږ خپل ټوله دارایي پلورلې ده. هلته هیڅ نه لرو. وکړو. کومک بیرته افغانستان ته وشړل سو هلته به ډیر بد وضعیت سره مخ سو. موږ د جرمنی له حکومت غواړو چې هر څه زر مکتویزی راکړي.
د اندېښنې په داسې حال کې دی چې تازه د جرمني حکومت پاکستان ته د حق افغانانو د بیرته ستنولو هڅې پیل کړي چې په وروستیو کې پاکستان افغانستان ته ستانه کړي. جرمني یو رسپانی یونګ فرای هایټ راپور ورکړ چې جرمني او پاکستان په دې اړه خبرې پیل کړي ترڅو د هغو افغانانو اتباعو د بیرته ستنېدو اسانتیا برابر کړي چې جرمني ته د کډوالې قضیه لري. رسپانی ویلي دا اقدام وروسته له هغې کېږي چې په پاکستان کې د 600 څخه زیاتو افغان اتباعو څخه شاوخوا 250 چې ورسره جرمني ته د تګ ژمنه شوې وه افغانستان ته واستول شول. په راپور کې راغلي چې د جرمني د بهرنۍ چارو او کورنۍ چارو وزارتونو ویلي برلین له اسلام آباد سره په نږدې اړیکه کې دی ترڅو دغه افغان اتباعو د اخراج لړۍ ودرول شي. د جرمني د حکومت یو ویاند ویلي د تیر اگست لنیمای په پاکستان کې د 300 څخه د زیاتو افغانانو چې جرمني ته د تک قضیه درلودي او د پولیسو لوري بندیان شوی او د دوی په هڅو خوشی شوی. د جرمني د بهرنۍ چارو وزارت له دې وړاندې ویلي ټول هغه افغانان چې دغه هیواد ته د کډوالې دوسی لري په انفرادي ډول چېډل کیږي ترڅو ډاډ ترلاسه شي چې دوی په شرایطو برابر دي. د پاکستان د بهرنۍ چارو وزیر اسحاق ډار شاوخوا دوه ونې وړاندې د جرمني له بهرنۍ چارو وزیر سره په پاکستان کې د میشتو دغه افغان کډوالو په اړه خبرې وکړې. د راپورونو لمخې دغه خبرې اترې تر ډېره په پاکستان کې د میشتو هغه افغانانو په اړه وی چې جرمني وسره د منلو ژمنه کړې. ویل کېږي چې اوس مهال له 2000 څخه ډېر افغانان په پاکستان کې انتظار باسي چې جرمني ته ولېږدول شي او د جرمني حکومت غواړي چې له پاکستان سره د خبرو اترو لالارې د دوی حقونه خوندي کړي. د جرمني ډي پي اي خبري اژانس نږدې لس ورځې مخکې راپور ورکړ چې د برلین اداري محکمې د جرمني د ژمنې په اړه د لزګونو بیړنۍ قضیو په برخه کې د افغان پناه غوښتونکو په ګټه پریکړه وکړه. یو شمېر جرمني رسنیو نږدې دوه ونې د مخه له اسلام آباد د نږدې 500 افغانانو د انتقال په اړه د جرمني د حکومت د پریکړې راپورونه خپاره کړل. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یونیچیار د ورستیو شمېرو له مخې پاکستان د روان کال له اپریل راهیسې له 15,450 ډیر افغانان خپل هیواد ته ستانه کړي دي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس 21.25 مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
د افغانستان په ختیځ کونړ ولایت کې یو شمیر زلزله ځپلي وایي د کورنۍ غړي په بیلابیلو ناروغیو له ډېرې شدید خارښت او نس ناست یخته شوې دي. دوی د طالبانو حکومت له روغتیايي مسولینو غواړي د دوی د روغتیا برخې ته جدي پام واړوي.
په کونړ کې د زلزله ځپلو ترمنځ د بیلابیلو ناروغیو خبرېدل یو شمیر دوی په ځانګړي ډول د شدید خارښت او د غراز د نس ناست ناروغیو د خبرېدو خبره کوي. هغه چې سیمایز روغتیا پالانې هم تاییدوي. د کونړ ولایت د سوکې ولسوالۍ یو زلزله ځپلي د نوم د نخبرېدو او غږ بدلون په شرط نن ازادي راډیو ته وویل د نورګل ولسوالۍ یو زلزله ځپلي شیر محمد ازادي راډیو ته وویل چې دوه واړه ورونه په دې ناروغي او شدید نس ناست یخته شوې دي.
زما دوه ورونه دي دواړه سختې سل شوې دي ځکه د ګرمۍ ډېره سخته ده او موږ په سړی مر کې د خیمو لاندې ژوند کوو ځکه خلک سل کېږي. نور زیاتره خلک هم دلته سل شوې دي. خارښت هم راغله د ډېرو خلکو باندې. د تسری میاشتې کلینیک برخ شته ده خو هغې ته چې ورځې ډېر امکانات نشته ده. یو بوتل شربت درکې درته چې همدغه اخله دوی سره بخه شي.
یو شمېر سیمهییز روغتیا پالان هم په زلزله ځپلو سیمو کې دا روغتیایي ستونزې او ناروغۍ تاییدوي. د خاص کونړ د زلزله ځپلو په یو کمپ کې یو روغتیا پال چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نوم په راپور کې خپور شي نن یک شنبه د سپتمبر 14 ازادي راډیو ته وویل
دلته چې موږ د سالات کولرا دغه سي ناروغي چې د پیخي ډېر زیات رامنځته کیږي او خطر موجود دی. سکابیس ناروغي چې عملا دلته چې موږ ته ناروغان مراجعه کوي ډېر زیات شوی دي. شون دا ټول خلک راټولېږي په وخت ما کې ژوند تیري او په د خلکو غنه غونه زیاتیږي.
مرکز اسد آباد تصویر ما د زلزله زپلو په یو بل کم کې هم یو روغتیا پال چې دام نغختل نوم او غږی پر راپور کې خپور شي، هلته د کم د اوسیدونکو ترمن د ستونزې او ناروغۍ تایید کړي. روغتیا پالان وایس کبیس یو ډول ساري خارختی ناروغي ده چې لامل انسان لستونی لاندې په سخت خارخ اخته کیږي. د پوستکی له مستقیم تماس څخه یو بل ته لګول کیږي، د غراز لګړو استفاده کوونکو جامو او بسترې څخه هم. دوی وایي د درملنې لپاره د ډاکټر په سپارښتنه د بیلابیلو ملهمونو او درملو استعمال اړین دی. د غراز د پاکو جامو استعمال، لمر ته د کمبلو توشکو او غوستونکو شیانو غوړول، په کورونو کې د خزندګانو ضد درمل شیندل، او د دې ترڅنګ له ناروغانو سره له تماس نه ډډه کول د مخنیوي نورې لارې چارې په ګوته کوي. مرکشوي روغتیا پالان په زلزله ځپلو سیمو کې د شدید نسناس لامل هم ناپاک اوبه او خواړه ګڼي، او د درملنې لپاره د ډاکټر په سپارښتنه د درملو ترڅنګ د ایشول شویو یا پاکو اوبو او او آر اس محلول پسخلو د خامو خوړو په نخوراک او د غراز د حفظ صحی په مراتب لوټینګار کوي. د طالبانو د حکومت د امر روغتیا وزارت وین شرافت زمان د دې روغتیا ستونزو په تړه او د خلکو د غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې جواب نه کړي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې لدې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا هم په زلزله ځپلو سیمو کې د بیلابیلو په ځانګړي ډول د کولورا و بادر مست کېدو د احتمال په اړه اندېښنه ښودلې وه. د اوچا د ستراتیژي او همغږي مسؤل شانون او هیرا د سپتمبر پاتمه په یو انلاین خبری کانفرنس کې وویل چې په سیمه کې د پاکو اوبو او روغتیایي پاملرنې موجودیت او په خلاصه فضا کې د حاجت را پکول د کولورا و بادر مستکیدو ګواخ زیات کړي. د تیرې اگست میاشتې د یو درشمې نیټې مرګونی زلزلې د افغانستان ختیځ ولایتونه په ځنګل ډول کونړ او ننګرهار سخت وځپل. د طالبانو حکومت ویلي چې په دې زلزله کې له 200 ډیر کسان مړ شوي، نږدې 3000 ټپيان شوي او تر 2000 کورونه نړیدلې دي.
دا سیمال چې د افغانستان په ختیځ کې د طالبانو حکومت سیمایي چارواکي ادعا کوي چې زلزله ځپل سره لازمي مرستې شوي، یو شمېر زلزله ځپلي شکایت لري چې کافي او لمړنۍ اړین مرستې ورته نه رسیدلی. طالب مسولین دا ادعا هم کوي چې دا مرستې منظمې او رڼې دي، خو د روڼتیا د برخې ځینې فعالین د زلزله ځپلو شکایتونو ته په پام نیوکه کوي چې د مرستو په ویش کې لومړیتوبونه په پام کې نه دي نیول شوي. دوی دغه شان دغو مرستو کې د فساد د احتمال په اړه هم اندېښنې ښیي. نور جزئیات د فیروزي عزیزي په دغه مفصل رپورټ کې.
د افغانستان په ختیځ په ځنګړي ډول کونړ او ننګرهار ولایتونو کې د اگست 1 شپې نه وخته مرګونی زلزلې له قربانیانو سره د لسکونو هیوادونو د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو مؤسسو او مرستندوی خیریه بنسټونو له مرستو سره سره یو شمېر زلزله ځپلې ادا کوي چې کافي او لومړنۍ اړینې مرستې نه دي ورسېدلې. د کونړ ولایت د چوکۍ ولسوالۍ د دیوګل درې اوسیدونکي وارث چې دای او د کورنۍ غړي یې په یاد زلزله کې ټپیان شوي هم شنبه د سپتمبر په 13 مې ازادي راډیو ته وویل. دغه ولایت په نورګال ولسوالۍ کې رضاکار صابر الله هم په همدې ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې زلزلہ ځپلې لا هم بیلابیلو برخو کې ستونزو سره مخ او کافي اړینې مرستې نه دي ورسېدلې.
حکومت مرستندوی ادارو خیریه بنسټونو رسیدګي کړې ده، خو بیا هم د خلک د ډېرو ستونزو سره مخ دي او اوس مهال چې دوی خوراکي توکو ته همدارنګه غیر خوراکي توکو ته بسترو ته خیمو ته لباس ته د ژوند د سهولت ټولو اسبابو ته اړتیا لري. دلته هوا نسبتا یخه ده، د شپې کمبلې ته توشک ته بلستنې ته اړتیا ده.
مخکې تر دې د خاص کونړ په ولسوالۍ کې هم یو شمېر زلزله ځپلو په ځنګړي ډول میرمنو ازادي راډیو سره خبرو کې دوی ته د لازم لومړنیو مرستو او امکاناتو له نشتون شکایت کړی و. دا شکایتونه داسې مهال دي چې په کونړ ولایت کې د طالبانو د حکومت اطلاعاتو او کلتور رئیس نجیب الله حنیف ادا کوي چې زلزله ځپلو ته کافي مرستې ویشل شوې دي. هغه د شنبه په ورځ د سپتمبر په 13 ازادي راډیو ته وویل دوی زلزله ځپلو ته د مرستو د ویش او د دوی ستونزو ته د رسیدنې لپاره ځانګړي کمیټې او میکانیزمونه جوړ کړي دي.
شفاف طریقہ باندې هغه مستحقین او تاسو سوال نړۍ جریان لري. یو ترتیب خدا دی چې څوک مرسته راوړي هغه کناغ دی او هغه په سامان په شکل دی. هغه غوښتنه وکړي چې موږ خپل تقسیم او اجازه لیک ورکړو، هغه زمينه او موږ برابر وو او هغه صاحب به خپل لاس باندې مرسته تقسیمای دویم ترتیب دا دی که هغوی وغواړي چې موږ دغه مرستې همدلته تاسو ته تسلیموو. د دغې لپاره کمیټې جوړې کړي دي. مزار دره کې ځان له مسؤولینو کمیټې جوړه ده. البته زموږ چې کوم کمپونه دي ښکته نو هغې دپاره ځان له موږ کمیټې ټاکلي دي. نړیوالو چې کوم ادارو دي یا مثبتو سازمانونه دي یا خیره بنسټونه دي یا د دولت چارواکي دي. الحمدلله د دغه کمیټو د نظارت د لاندې ټول په هماهنګۍ چې وایم د دغه
مخکې په دې ولایت کې د سری میاشتې ټولنې مشر عبداللطیف ثابت ازادي راډیو سره په مرکه کې زلزله ځپلو په ځانګړي ډول نورګر ولسوالۍ کې چې مسؤلیت یې دوی ته سپارل شوی زلزله ځپلو ته د لازمو مرستو او امکاناتو برابرولو ادا کړې ده. په کونړ ولایت کې د طالبانو حکومت د ځایي مسؤلینو د معلوماتو پر بنسټ د اګست د میاشتې د 1 شپې ناوخته زلزلې د دغه ولایت څلور ولسوالۍ نورګل، څوکۍ، وټپور او چپه دره تر ټولو زیاتې ځپلې دي. هاخوا په ننګرهار ولایت کې هم د زلزلې یو شمېر قربانیان چې کورونه یې په بشپړ ډول نړېدلي د مرستو آن ورته د خیمو د نه رسېدو له امله شکایت لري. د دغه ولایت د درې نور ولسوالۍ یو اوسېدونکي چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور سي. ازادي راډیو ته یې وویل خو ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس احسان الله ساجد هم د شنبې په ورځ د سپتمبر په 14 ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې وویل چې دوی هم د دې ولایت دوه زلزله ځپلو ولسوالیو درې نور او خیوې ته د ستونزو د هواري د لومړیتوبونو د مشخصولو او مرستو رسولو لپاره کمیټې ګمارلې دي. د درې نور ولسوالۍ مرستیال قاري بصیر احمد سهیل بیا په دغه ولسوالۍ کې زلزله ځپلو ته د مرستو رسولو په اړه په همدې ورځ ازادي راډیو ته وویل
یوا د حوادثو ویسله یوا مخبر ورسوالی مقام کوم خرج زګر تکلیف پته رسیدل هغه ان شاء الله من په پوره ایمانداری سره مرسته رسو. او یو مشکل دا دی چې مطلب نو پوس زیات دی او مرسته په هغه بنیاد باندې لانی دی راغلی تر اوسه. اوس خیمه چې څومره راغلی مطلب هغه دوله په تقسیم سره توزیع شوی دی نو هر کور له خیمه رسیدل لږ مشکلات په دغه دي چې دومره خیمه نشته دی په دې چې مخلوق زیات دی
خو د روڼتیا د برخې ځینې فعالین د زلزله ځپلو شکایتونو ته په پام نیوکه کوي چې د مرستو په ویش کې لومړیتوبونه په پام کې نه دي نیول سوي. دوی دغه راز د مرستو کې د فساد د احتمال په اړه هم اندېښنې ښیي. له دې ډلې د افغانستان د روڼتیا څار بنسټ د څارنې برخې پخواني مسؤول عزت الله ادیب ازادي راډیو ته وویل
کله چې مرستې عاجلې وي هماغومره عاجل میکانیزمونه د شفافیت او حساب ورکونې او نظارت په کار دي چې بدبختانه په افغانستان کې اوس موږ هیڅ ډول درنګړی او نظارت نه لرو دی دغسې مرستو نه. نو دا ډېره معموله خبره ده چې هغلته په فساد ډېر وي، خلکو اړتیاوې په نظر کې نه نیول کېږي. مثلا په کونړ کې موږ ګورو په دې پېښه کې 98% د خلکو کورونه وران شوي دي، سرپناوې نه لري، هغلته د سرپنا جوړول دي. اوس دا سرپنا موږ کل څنګه تعریفوو؟ که سرپنا یوه خیمه وي خو دا سرپنا یو ډېر موقت شای ده، ولې هلته خلکو ته کورونه جوړېدای سي د ضرورت پر ځای باندې غیر اړین او غیر ضروري توکي.
دا چې د طالبانو حکومت تر اوسه له بېلابېلو هېوادونو نړیوالو سازمانونو دغه راز له مرستندویو خیریه موسسو او بنسټونو زلزله ځپلو سره ټوله څومره مرسته ترلاسه کړې او څنګه لګول سوې د طالبانو حکومت یوې بخبرې سرچینې ازادي راډیو ته وویل دوی د افغانستان په ختیځ کې ټولې مرستې په دوو برخو ویشلې او په خبره یې هغه مرستې چې د دوی د حکومت جوړ کړي او بانکي حسابونو ته ورسي په زلزله ځپلو سیمو کې د دوی د ګمارل شویو کمیټو لخوا پر خلکو ویشل کېږي او کوم مرستندویان یا موسسې خپل غواړي وویشي دوی ورته لومړیتوبونه مشخص او سهولتونه برابروي. خو سرچینې د دغه مرستو د ټولیز رقم یا اندازې په اړه جزئیات ورنه کړل. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت هم پرته له دې چې ډېر جزئیات ورکړي د سپتمبر په 8 په خپله ایکس پاڼه یوازې د 43 هیوادونو د بیرغونو په شریکولو سره په یو بیان کې د ګڼو مرستندویو هیوادونو او ادارو لمرستو او خواخوږۍ هرکلی او مننه کړې وه. د یادونې ده چې تر اوسه ډېری هیوادونو مرستندویانو سازمانونو او بنسټونو د خپلو زرګونو لکونو او ان میلیونونو ډالرو مرستو اعلانونه کړي او یا یې افغانستان ته د رسولو پر مهال ویډیوګانې او عکسونه په خپلو رسمي پاڼو خپاره کړي دي. خو د ملګرو ملتونو په ګډون بېلابېلو نړیوالو سازمانونو دا مرستې رامنځته شوي ناورین لپاره کافي نه دي بللي. ملګرو ملتونو د افغانستان د ختیځ د 500,000 زیاتو زلزله ځپلو لپاره د نږدې 140 میلیونو ډالرو مرستو غوښتنه کړې ده. د دغه سازمان د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د سپتمبر په 9 وویل دوی د افغانستان په ختیځ کې زلزله ځپلو سره د مرستې په خاطر 109.6 میلیون ډالر بودیجې ته اړ دي چې د کال تر پایه پورې 415,000 زیانمنو کسانو ته د سرپنا، اوبو، خوړو، ساتنې، زده کړو او کرنیزو مرستو په ګډون 100 برخو خدمتونه برابر کړي.
facebook.com/azadiradio